السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام کړئ د سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپای ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت په معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بالاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیانو ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنورۍ په 1 د مونتنری پارک پر کلب ډازو کې لاس تنه ووژل او لاس نور یې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدراعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي وو تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپله عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستې. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لاس کسان یې ووژل او لاس نور یې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو او کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو او پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې او سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي، د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي، دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي، چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي پخپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړ شوي دي، یخ وهلي دي او مړ شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 24 24 شپږ یو. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 24 21 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې ټول روغ او جوړ اوسي. بلې، د ژمي په موسم کې عموماً هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا ماچ یا یا زړه ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سپیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یو فیصدی راته وایي چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د اړوک ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اړوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه هغه کیږي دغه انسان ته؟ څنګه اس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخمی په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نس په فیبروزي نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کیږي. کچیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا تا اوریدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حته اوړي، یو ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی، او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یمه روغ یمه؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي، بل هغه مونږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په معنا اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېره عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکو پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي، او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه اسی پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیا د څنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسیږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نورم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی تم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسېږي، یعنی د راخي د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د خویه کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بل که چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله که څه تم شئ، البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کړم: 00 420 121 140 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 420 121 140 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدلی شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ همداشي به د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو ل خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خبره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب؟ زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي؟ او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلې و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به اتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوس پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروف دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازار وي، او په څنګ کې که چیرې کوم مصاب د هغه لاندې راولئ د ګوتو یا د بندونو حرکات مو سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه راسره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
السلام علیکم زفی الله ورو رتا ته من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي یا چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغه ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکاره به وغواړو چې راسره روخي کی. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو باندې، او همدارنګه په ژوندۍ توګه، او بیا به تکرار د ماخوستن په 9:30 باندې دغه پروګرام خپریږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحثم د کورونا او درملنو او د دغه ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پښتنه دا ده چې کله چې اړوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه وي پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا په کې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو د کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلی مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بلی بلی تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس غاغورم، سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني،
تشکر. زما د اکثر سره دې پښتنې دی وروره. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردان زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتنو چې زنګ راوالی او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب که تاسو ځواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای ځواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب تم دې سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایت بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم، مهرباني وکړئ. موږ مونږه کاورو
خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې نه کړل، بازی شکه سبندان نه تقریبا د چا لاس ما چې په کاپ په الګا باندې مرغان ورولې تقریبا هغه بندان شه، مثلا هغه لاس ته دی مثلا د زیاتره وخت کې ګور هغه د شه خوب جوړیږي. نو ما یې ډاکټر صاحب دغه د شه نه دا به مفتي توامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه د ډاکټر په حضور کې چې هغه یو مینه کې تقریبا د اکسونه واخلې بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زه ترې زما په نزدې ما خپل د شه ګوت وخت کې ما ته سه و تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي نه تقریبا جوړ سوی ده، خو د پښې ګوت مې د شه لږ زره هغه جوړ سوی ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا کړو باندې کې زیاتره خلک د شکه سره باندې بده نه مو خلک ډیر کارونه کوي، نو باز اوقات کې خلک هم ستا باندې جوړ کې چې خلک اکثره چا نه لري ير په نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکیم قاری صاحب پښتون چې هغه پښتنه وکړه. البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب، د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش ورسره لري. سوزش په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
پښتنه می واخسته دا غو فکر کوم دا دوک د ضعفال مبارک پښتنه لرله د دوک ضعفال خو په نارینه خو ځینې دوړو کې پیدا کیږي خو خزینه کې واقعیت دی تاسو یې عموما د 15 کارنی 15 کارنی نور څه دغه د دوک ضعفي چې په تیبي سلا کې ورته شپږ ورځې وای زیات پیدا کیږي چې په خزینه کې سروجن هورمون د په د عادت مواد باندې دونه ورسته کمیږي سوي او هغه د اډوک په منرالایزیشن کې چې کوم رول دی هغه منځ دی نو په خځو کې زیات پیدا کیږي نسبت نارینه وته او بل د بل پښتنه د زنګون د سوزش وکړه نو هې ډیر زیات د تونه په کشته دی خو عموما د موسینو خلکو کې چې عمرونه زیات اوسېږي هغه کې یو معلومات دی او څه ورته سرته وي شاید داغه د وجه وسی د ناراض ته پیدا شوی به تر خبره بدوي کني زی کوم ډورټو پیډي متخصص یو هغه ته مراجعه وکي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغه کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمی یا فوتبال یا نور ورزشونه کوي په هغه کې هم دغه سټاپونه او ماتیدنی ډیر زیات پیخیږي چې په لوی کچه باندې په نړۍ کې آتا ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کیږي او کړیږي ورنه ډاکټر سی بل پښتنه زموږ د بل اوریدونکي وا احمدی پونم له بغلان اغوی دی شکسته بندانو پر ارتباط ویل البته زموږ مکمل مبحث مشته پم دی مورد باندې چې لومړنۍ کومکونو به شروع کو تاسو یو بیلګه ویل چې کولای شي اغه اډوک چې مات وي دی اغه شاته الرګي کی دی او په بنداج باندې وتړي ترغه چې سی مرکز ته رسولای شي نور څه د سی اولی کومکونه شته چې وکولای شي ناروغ لکه څه کلینیک ته دتلو وس پیدا کی او بل اخر سم ورسیږي
بعد نور شان خو د اډو کې د ماتېدو په صورت کې طرف تثبیتي کې د مغه کم طرف شي مات شوی که بخې کلاسي هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزادي په واسطه باندې یا بل کوم څه سخت دی چې پوسټ کې زخمی نه کې هغه سره وصل کیږي تر څو دغه طرف ته دغه نو ساتل شي د حرکت مو ساتل شي د دې لپاره چې خوښه کې کوم اسب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونوینی او امبولانس عموما که امبولانس سہولت موجود دی په امبولانس کې راته شفخانه ته انتقال شي
مننه کوم ډاکټر سپ
کچيري
bale
kachiri kachiri بیا وینه به د نمو سره موجوده اوسي کنه به د کوشش شي هغه ساحه کلک بنداج باندې وتر شي ترڅو شفخانه ته ورسیږي ول ته په اساسي شکل باندې دا ویشي
کڅوک بلد نوي اولی امرستې نوي زده او هډوکي مثلا چارباند یا دیګای چورته وای دا هډوکي ماتسي وي ضربې لیدلې وي یا ملا جوبلوي د ملا کوم هډوکي وي چې ډیر حساس دی او زینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه بم دغه سي درد پات کیږي او ممکن تر ډیره پوري دراپورونو پاساس د فلج او زینو نورو خراب او پیخو لامل هم ګرځیدای شي کڅو غیر رفي خوردو کې د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې کڅوک بلد نوي باید څه وشي لنورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکي
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربې ګوري په دې حالت کې خو ضرور خبره به تر خبره ده چې سی ټیم راو غوښتل شي موږ ان شاء الله په دې وختونو کې د سہولتونو نظر لرو په تقریبا د افغانستان په زیاتره برخو کې به دا سہولتونه موجود وي چې سی ټیم ته اول ورکړي شي امبولانس ته انتقالیږي او سی پرسونل سره هغه به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر کې ورته وي په مخه کې زیات ځای کې او شفخانه ته انتقالیږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونې درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ ګوس دوه پیغامونه لرو دا به خبرو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ هم کار بدل
سلام علیکم صاحب خیر خیرات ډاکټر صاحب ستاسو ما دا پښتنه ده چې دا سپینځو دي د زنګنونو په دایخ کې درد د سدیر په تکلیف سي نو د سیسینو سالی اویا یا پنځه اویا کال ته رسیدلې د دې تداوی ستکه نسته دا هر خو دی راکی ورور
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو کته رغو پورې جواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خبري
کوي او د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلی ډاکټر یې نزی نه وګوري چې په کوم حال کې مریضی ده او څه مریضی لري فکر نه کوم کله چې څوک ورته دا ورکړل شي چې دا د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان کتل شي شو اتمن تداوی لري زنګنون تداوی اوس په افغانستان کې ان شاء الله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې خطر سره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنج کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه د پښې وروتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي، نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په شارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې بابا باندې چې موږ څه اړین تدابیر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب، اتمن مبدي دوی غاک سفر راغی تاسو مو موریده لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکی او فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالي، خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي، والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري. بله بله بله، یو څه مام ویل چې شکست بندانو یا کسانو نه چې دغه اډوکی د دوی خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلې یا کوک جوش خوړلې ده یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفيږي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسره اډوکي برته جوړ کړي او برته سره وټړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتې او مشکلات برته زیاتې پمدغه مورد باندې چې یعنی باید څو شي کړه دغه اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مویلی او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې به تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا د یکل د جری عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او ورته لارښوونې وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته ولېږي یا تبه خطه دی وشي. موږ ولې د موږ د دې واقعیت دا سیدلې دي چې شکست بندانه تداوی کړی دی او شکست بندانه تداوی ته خورو ته دی د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانه ته مراجعه کړی دی، د چي جوش نه دی خوړل دی یا کوک جوش خوړل دی. هغه وختونه کې به ناروغ تم ز مشکلات زیاتې ډاکټر ته یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالات کې چې کومه تداوی تر سره کیږي هغه نوروز ته چې شکست بند تداوی کړی ډیر چیلنج ورته پیدا کیږي. هغه نورمال اناتومي په دغه ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکست بند معلومات نه، د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغه ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکست بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو بهترین تدابیر وشي. کله چې اډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي، نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي هم مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
نو زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډیر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وچ څنګه کومک وکي، کوم حالتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا د دوی مرسته وغواړي، یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دوی بل اخر کار وکي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته د حق نشم ورکولای چې هغه ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړی هغه ته مشکل ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه د دغه علم ډیر پرمختللی دی او د هغوی د کارونو سره آشنایي تقریبا نه لري. موږ یو واقعیت لیدلی دی، د اته داسې شوي دي چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کته کېدل منځ ته راغلي دي. نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او زوازي پرته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو ښه خبره ده چې سي مرکز ته لاړ شي او خطر دی ورته وشي.
بله من نه کوم او یو څه بلم خغله مومن زغوارم د تاسو تجربه پر واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پخا یا لاس یا ګوتی بی ځای وي یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي هغه ځینې تارونه چې اډوکی د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي حرکتو د رامنځته کېدو باعث کیږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پیښې زیات کیږي چې اډوکی نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلې وي، مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکی کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابوي، چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکی خو به کم وخت نیسي مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیښې تاسو لیدلې دي چې اډوکی نوی مات خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکی چاره یې ورسره کړی وي؟
بالکل، همدې هفته کې هم دغسې یو واقع سره موږ مخ شو، ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه، شکسته بند دې په ځای باندې تحقیقونه یې رسولی وې، ذره یې ورته رسولی وې، یو عادي تراما وه، ناروغ را نیول او له طرف ته زور ورکړ او خو پیمانه زور کاشي ورکړ ورته کم لیګامنتونه دې په حساب باندې په سپورت مینانو کې دا زیات په ضربه باندې په ټراما باندې اخته کیږي، د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیری کړی او هغه بدون د عملیات نه اوسه دا ویني کې که په چیری اول وخت کې دا غوي د اورتوپیدی متخصص ته یا کل مراجعه کړی یا په خشګل باندې د دوه یا درې هفتو په جریان کې خکې ده، نو دا غوي زیات زور فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې کاش ورکې درته.
بله بله خغله مومند، اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بی ځای کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډیر دردونه لري، لدی سره تړلې بل موضوع چې په کورونیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي یا سم نشي نیولی یا لاسو پښې کش کوي یا ځینو حالتونو کې ډیرو خلکو بلیدلی وي چې ماشوم زنګیي له دوو لاسونو نه او زړیي په ټوکو باندې یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلی او د وتلو لامل کیږي، په دې مورد باندې خپل نظریات کووي چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورونیو ته؟
او د ماشومانو په باره کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشومان هیڅکله باید د لاسونو څخه کش نه شي کړی. دا حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي، یو عصبي منشا لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی، کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي، دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوي بیا ډېره چیلنجبل ده، کوشش باید وشي چې ماشوم هیڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي په دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. په کوشش باید وشي چې هیڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بی ځای کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه له کم شي اندازه، هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلی یا ډیسلوکیشن یې بی ځایه کېدل وي هغه څه باید وکړي؟
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکت وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډیسلوکیشن یا خلا یا د ډوډو د بندونو بي ځای کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیدی په برخه کې، نو دا ارتم راځي چې کیږي باید شفخانې ته ورسول شي تر څو دلته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بندي چې بي ځای شوی دا پزې شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 21 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 21 140 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یب، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې بیرته خپل قوت لاسته راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکي اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکي یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته بیا په هماغه ساحه کې مات شي. د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډ د مو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته اغواګي استوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 30 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مرشوي دي او نور ناروغان هم شته. په زینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مرشوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومړ کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیتو سیلابونو اور لګېدنې او د غاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېرې سهو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیري سلاب باندې نیکروز او بیروسه ګنګري نه وته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل.
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو یې دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شو، نو کوشش دې وشي چې کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوي له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنې په څو طبقو کې دغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لندوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه ډډه وکړي وشي، مایعات زیات واخیستل شي،
که انرژی باید زیاد واخیستل شي تر څو دې حالات څخه مخنیوی وشي او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نکړي، یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنکړل شي. ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند زین اوریدونکو به وی، البته دوی ته بیا هم په اخر کې وخت وی وخت ورکو. د واتس اپ ټلیفون شمیره مو د 00 221 143 او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 221 143 15. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیر بیا په ژمي کې د دغه سپې خو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې توري اوړي، بل اخر هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د توروالي په صورت کې خو مهمه خبره ده په اوس وختونو کې دغه طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغي یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوي نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشیدي څخه مخنیوی وشي، که بیا خدای نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوی په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د خوالی پکې رانغلی یا بهبود پکې رانغی، اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاسو پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړې هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعیت و.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه. د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالې پیدا کړم.
او د تبیلی از مخکې له دې چې دغه بهاد حالت ته ورسیږي په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته هیڅ پیدا شي؟ که
ګرمو اوبو کې عموما باید اصلي دغه دی تداوي د معیار یې همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت ورشي. ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږاورئ. مهرباني.
ابرم ژغ دی اورم. ما ول ډاکټر صاحب څخه مې د پښتو ما یو ښه کال کېږي چې پښه مې سوي ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګيږي جوړيږي نه.
ها، په کوم سوي و یعنی اور یې خسته او سوځیدلې و. اډوکه خو به جوړ وي؟
اډوکه هم نه ده، دغه بجلی کده ان ته نه ډیریږي نه لګيږي په یو اندازه ولاړ دی او شیب ښکلا کیږي.
ها، څه تداوی خو می کړی ده؟ یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم امداسې مو پریخه ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کوله يم، ډېر ډاکټران څه کوله يم. خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، 2 لک 3 لک مصرف د منځ راځي وایي. بیا هغه موږ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
صحیح ډاکټر صاحب، هم ځینې بله ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وایي. دوی ستا په لاین کې
سلامونه. ورور
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه.
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
خان د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلی کې به دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې لري به دغه اندازه کې ده.
او دغه او به کوي او به تیر شي زخم نه دی.
او لګ وبا لګ د وبا راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنه و مې بیا لګ وبا کوي یو اندازه.
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي؟
دوه وشت کال فکر کوم دی ویل. سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړبل وي یا پوستکه جوړبل په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی دا د حفظ الصحه مراته ولدي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازه زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې د زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به د کوم یو قسمت بیرون خوره ده شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا زخمونه چې د کوم یو وخت بیرون خوته تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې دا د شکرې معاینات مهم دي چې خپله نه خسر شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ اوسلې را سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلیدو او پرسیدو پیخی هم زیاتی شوی دی تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پختنی او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو در کلند پیغام چلری مهرباني وکي چې بیا خدای پامنی سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درې چې کوشش خپل طرحه ته پوری تمه چې وسکیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په غسمو کې چې البته درجه درجه صفر څخه کېږي د ځان د ګرموال لپاره اهتماماتونه سي د خپل واسي مطابق کچېری ضرورت نه وسی کې زیات یخ هوا سره ځان نه تماس کوي نور خاص پیغام نشته
ډیر زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خغلی لیاقت خان مومن چې په دغه پروګرام کې مر سره اشتراک وکړ الله تاسو ورېدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمن د خبرونه متر دې د مواورې د زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عمومنه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دې دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو د شیرونو سوداگر شرابی غزل پڅو دې دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لی وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی مستی مستی ہم لی اکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی اکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 درد پلاس کے کې د زخمونو سکی راوړي زړه مې بیا د در په لاس کې د زخمونو سکی راوړي ستا د برندو برندو سترګو قابی غزل پڅو دې بلهم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابي غزل پڅو د شیرونو سوداګرې شرابي غزل پڅو دې بلهم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابي غزل پڅو شرابي 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 شرابي